آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه شنایم. په روانه خپرونه کې درته د خبرونو سرټکي پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکي اورئ.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان په اړه په نوې تګلارې باندې کار ختم کړی دی. د نیویارک په ښار کې د موټر په یوه پیښه کې 13 تنه ژوبل شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس به سبا سعودي عربستان ته ورسیږي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران کډوالو په تړاو په څرګنده او د دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه کوي. افغان حکومت وایي چې تر اوسه یې داسې کوم اسناد نه دي موندلي چې وسله والو طالبانو سره د روسیې د مرستو ښکارندوی وکړي. او د افغانستان د څار د ټاکنو د څار ادارې د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون او افغان حکومت باندې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د راروانو ټاکنو د ځنډ پړا اچولې. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس سرته متي ولا عبد د دې سات پوره خبرونه وي.
لومړی تازه خبر چې همدا اوس راغلی دی، د امریکا په نیویارک ښار کې د ټایم سکوئر په څلور لاره کې یو موټر د لارویانو په طرف ورغلی دی او 13 کسان یې ژوبل کړي دي. دا چې موټر دغه پیښه څنګه شوې د سبب څه دی په دې باره کې معلومات را روان دي. خو تازه خبر دا دی چې د نیویارک په ټایم سکوئر کې یو موټر په د سړک په لار غاړې په خلکو ورغلی دی او 13 کسان یې ژوبل کړي دي. شفاخانې ته خلک وړل شوي دي او تازه معلومات ترلاسه کیږي. وروستۍ خبر دا ده چې یو نفر پکې وژل شوی هم دی. موږ به دغه خبر تعقیبوو او تازه معلومات به د خپرونې په جریان کې تاسو درکو. اوس راځو نور خبرونو ته. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز میټیس ویلي دی چې د افغانستان په اړه د خپل هیواد په نوې تګلارې کار ختم کړی دی، خو اړتیا ده چې په دې باب د ناټو د غړو هیوادونو نظریات هم واخیستل شي. په پام کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت پنډګر په افغانستان کې د روانو شخړو د رقبو کولو دپاره دغه هیواد ته زرګونو فوجیان لیږلې درخواست ورکوي. دغه درخواست باید د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا تایید هم شي. ښاغلی میټیس په ناروې کې د دغه هیواد د دفاع له وزیر این منډي سره خبرې کولې او وی ویل چې
موږ په دې پلان باندې کار کوو. په نهایي پریکړه کې به دا موضوع د خپلو متحدینو سره شریک کړو. موږ د خپلو متحدینو د ژمنې پرته خپل نهایي پریکړه نه کوو، خو په دې پلان باندې کار کوو. مهمه ده چې بیړه ونه کړو او سمه پریکړه وکړو.
دفاع وزیر ویل دی چې هیواد به افغانستان په اړه په خپلو ژمنو ښایي له سره غور وکړي. میر منصور ویل دی چې موږ تل ویلي چې له خپلو متحدینو سره تللي یو او له خپلو متحدینو سره به پاتې کیږو. هم د افغانستان د بلخ ولایت والي عطا محمد نور د افغانستان په شمال کې روانو نمونه ته په اشاره ویلي دی که حکومت په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي نو شمالي ولایتونه به هم شمالي ولایتونه بعد دویمه سوری باندې بدل شي. خاغلی نور چې د پنځم به پرد په کابل کې غونډه ته وینا کوله د کوم هیواد نوم ونه خست، خو ویل د سیمې نړۍ یو شمېر هیوادونه د افغانستان په شمال کې د تورستي ډلو سره مرسته کوي او د خپل هدفونو لپاره کار کوي. خاغلی نور ویل
اگر په یاد ولرې ک دولت پاملرنه ونه کړي د افغانستان شمال په دویمه سوریه بدلیږي. د شویه او سنی جګړې ته دلته لمن وهي. د داعش او طالب په نوم دلته خلک قرباني ورکوي او دغه هیواد زیاته جغرافیه زما او ستا او د دې ملت د دښمنانو په واکې ورولي.
بلخ والي وایي طالبان اوس مهال په څلور ډلو ویشل شوي دي او لږ تر لږه درې هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو ډلې لري او مرسته ورسره کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ بامیان ته لاړ او بامیان د دره صوف د سړک د جوړولو کار پرانستې د مراسمو په ترڅ کې وکړه. ښاغلی غنی د دغه سړک د پرانستلو په مهال وویل چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد متوازن انکشاف ته ژمن دی. ایرانیان سبا جمعه خپل نوې جمهور رئیس ټاکي. د ایران د جمهور ریاست انتخاباتو په څلورو کاندیدانو کې دوی مخکښ دي، یو حسن روحانی او بل ابراهیم رئیسی دی. ولسمشر روحانی د خپل جمهور ریاست په څلورو کلونو کې خپل هیواد له انزوا څخه وویست او د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د هیواد د اتمي پروګرام د قابو کولو په بدل کې اقتصادي بندیزونه هم راکم کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیت لري چې د سعودي عربستان د سفر په وخت د اسلام د دین په حق له وینا وکړي. د امریکا د ملي امنیت مشاور ایچ آر مکماستر خبر اعلان ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ به سعودي عربستان ته د خپل سفر په وخت کې د 50 اسلامي ملکونو د مشرانو پالي غونډه کې هم ګډون وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا مغرانی نن د غړو هیوادونو نه وغوښتل چې په دفاعي چارو کې د بیلتون مخه ونیسي او متحد پاتې شي. د اروپایي اتحادیې د دفاع وزیران به بروکسل کې د خبر دپاره راغونډ شي. میرمن مغرانی وویل موږ باید د دې لپاره په اتحادیه کې د ټولو امکاناتو نه ګټه واخلو، او تر څنګ د مالټا د کورنۍ چارو او ملي امنیت وزیر کارمیلو ابیلا د هغو مقرریو او لایحو د تطبیق او خو کولو غوښتنه هم وکړه چې اروپا ته د مهاجرو د ستونزو د حل په جریان کې د لیبیا سره کومک کوي. د امریکا د مهاجرت او سرحدي قواو لخوا د چهارشنبې په ورځ یو نوی سروې خپره شوې ده. په دې معلوماتو کې د پخواني جمهور رئیس براک اوباما د وخت هغه پالیسي بیرته بدله شوه چې د جنایي جرمونو د سابقه لرونکو مهاجرینو نیول پکې لومړیتوب و. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د نړیوال مذهبي ازادیو د کمیسیون لخوا د نړۍ 14 هیوادونه مشخص شوي چې امریکا پکې د مذهبي ازادۍ په اړه اندېښنه لري. امریکا د حکومت دا کمیسیون تل دا ډول هیوادونه مشخص کوي او بیا د خپل حکومت جمهور رئیس د بهرنۍ چارو وزارت او کانګرس ته د مذهبي ازادۍ لپاره پیشنهادونه وړاندې کوي. په مشخص شوو هیوادونو کې روسیا د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد بلل شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران د کډوالو په تړاو په څرګنده او دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو نه سرغړونه کوي او په زوري له ایران نه د کډوالو د شړل لړۍ پیل کړي او هر ورځ په سلګونو کډوال د نیمروز لاره افغانستان ته شړي. ریم ګل څاروان پر راستنو شو او له اروپا نه په شړل شو کډوالو راپور لري.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ایران د کډوالو په تړاو له دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو په سرغړونو ګرموي او وایي چې دغه هیواد د کډوالو په اجباري ډول وستل پیل شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل وایي هر ورځ تر 2000 پورې کډوال له ایران افغانستان ته ستنیږي.
له ایران څخه مونږ ډیر زمونږ ډیر هیوادوال په زور ایستل کیږي. مثلا شاوخوا 15% زمونږ هیوادوال له ایران څخه د نیمروز د میلک له لارې په زور ایستل کیږي. هر ورځ زمونږ یو شمیر هیوادوال په زور ایستل کیږي چې دا په سرګن ډول سره د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو تفاهم لیکونو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده.
تیر کال له ایران 4,40,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي وو. د همګړۍ په دغه هیواد کې 1.9 میلیون افغان کډوال میشته دي. همدا تیر کال له پاکستان او ایران 1,00,000 کډوال راستانه شوي دي. خو د سږني لمریز کال له پیله تر اوسه 90,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي. هر ورځ 3,000 یا 3,500 کډوال. د سږني کال لپاره اټکل بیا هم ښیي چې د 1,000,000 کډوالو په شاوخوا کې به افغانستان ته راستانه شي. خو بل لور ته اروپا د شړل شو افغانانو په تړاو د کډوالو چارو وزارت وایي چې د سږ میلادي کال له پیله 222 تنه ډیپورت شوي او 1500 نه زیات په خپل خوخه راغلي. جوهر صافی یو له هغو کسانو دی چې له اروپا افغانستان ته بیرته راستون شوی. جوهر صافی وایي په سختو لارو تیر کال تر اروپا رسیدلی و.
یو خود قبولی چانس ډیر مشکل او قبولی په مشکله باندې ورکول کېدله. بلغه ډیر زورول کول ډیر مشکلات جوړول او یعنی هغه وطن هیڅ کله د افغانانو کور کېدل نشي او خپل کېدل نشي. نو بهتر ما دا وګڼل چې زبر تخپل وطن ته لاړ شم. کله چې زه ډیپورت سنټر ته راوړلم ډیپورت سنټر کې ډیر افغانان پراته وو. نو ما تقریبا $1,000 پیسې مصرف کړې. کوم شتمنی می چې او کوم سرمایه می چې غم پم دغه لار کې لاړل او هیڅ می بلا سره نه وړل.
په 2015 کې 2,50,000 او په 2014 کې 10000 افغانانو صنعتي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت کړی. خو بل لور ته لګاونډي هیوادونو بیا په تیرو همدغه دوه کلونو کې له 2 میلیونو زیات کډوال راستانه شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. افغان حکومت وایي چې تر اوسه د سکوم اسناد نه دي موندلي چې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو ښکارندوی وکړي. خو بل لور ته د بلخ والي عطا محمد نوروي چې په شمال کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې شکمنې هلیکوپټرې لیدل شوي چې یو شمیر وسلوال کسان تجهیزوي، په دې اړه پام وکړئ د خبریال لیمینیازی رپورټ ته.
افغان حکومت پر روسیې باندې د هغو لګیدلو تورونو په اړه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره نظامي مرستې کوي وایي تر اوسه یې داسې شواهد او مدارک نه دي موندلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د نظامي مرستو ښکارندوی وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
مقامات روسیه هر نوع همکاری یا موجودیت هر نوع همکاری
روسی چارواکو له طالبانو او د افغان حکومت ضد نورو تروریستي ډلو سره د هر ډول مرستو ادعاوې دروغ بللې دي. خو افغان حکومت تر اوسه داسې کوم اسناد نه لري چې له مخې عملا د روسیې له لورې طالبانو سره نظامی مرسته شوې وي.
خو بل لور ته د بلخوالی عطا محمد نوروی چې په شمال کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې شکمنې هلیکوپټرې لیدل شوي چې ځینې خلک تجهیز کوي او بیرته ځي. د بلخ والیتا محمد نور وویل
خلکو په سترګو لیدلی چې هلیکوپټرې په دې یو میاشت کې لیدل کیږي چې زه نه پوهیږم د امو له دې غاړې راځي کله بلې یا د ډیورن له کومې غاړې راځي. ټولو لیدلی چې هلیکوپټرې راځي او په موټر سایکل سپاره خلکو ته اکمالات رسوي او ځان سره ځینې شیان وړي.
خاغلی نورزیا تکړه دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی او د دې وضعیت له منځه وړلو لپاره اسلامي جمعیت او یو شمیر نور ګوندونه په ګډه د هیواد په شمال کې یو نوی ائتلاف جوړوي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دغه ائتلاف د جوړېدو په اړه معلومات نه لري. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه وویل
از شکلګیری چنین ائتلاف مایترانه
د داسې کوم ائتلاف له جوړښت نه موږ خبرتیا نه لرو. تبند د سیاسي ګوندونو او مشرانو قانوني او دیموکراتیک حق دی چې مذاکره وکړي، خو موږ تر اوسه په رسمي ډول د داسې کوم ائتلاف له جوړښت نه خبر
یو.
ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دا ډول ائتلافونو جوړول ګډې ستونزې راولاړوي او جګړې او تاوتریخوالي ته لمن وهي. د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل چې حکومت او ولس باید د دا ډول ائتلافونو مخه ونیسي او زیاته کړه چې د دغو ائتلافونو جوړول به افغانان په قومي او مذهبي جګړو باندې واړوي. هغه وویل خاغلی زلان زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید خپل مرستې د فساد، بدې حکومتولۍ، قوم پالنې او مذهب پالنې سره مشروطې کړي. له دې لارې به د هغو کسانو مخه ونیول شي کوم چې قومي، ژبني او مذهبي مسلو ته لمن وهي. له دې مخکې هم د اسلامي جمعیت، اسلامي جنبش، وحدت اسلامي او ځینې نورو سیاسي احزابو په ګډون دې ته ورته یو ائتلاف جوړ شوی و چې دا ائتلاف له تیرو ولسمشریزو ټاکنو څخه مخکې له ولسمشر غني سره د جنرال دوستم له یوځای کېدو وروسته له منځه لاړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان د ټاکنو د څار ادارې د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون او افغان حکومت باندې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د روانو ټاکنو د ځنډ پړه اچولې او وایي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو بل کال ته هم په دغه هیواد کې پارلماني ټاکنې نشي کېدې. خو ارک او د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو د ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې اړه یو لړ اقدامات هم کړي دي. په موقع په اکلې له کابل د امریکا غک همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملي والی د حکومت د مشران ترمنځ ټاکنیزو اصلاحاتو د بڼي او د اصلاحاتو د پلي کولو په سر اوږدو بحثونو په افغانستان کې پارلماني ټاکنې له ډېر اوږد ځنډ سره مخ کړي دي. که سم چې د ملي والی د حکومت له جوړېدو د 2.5 کالو څخه زیاته موده تیره شوې، خو لا هم دا څرګندنه ده چې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د روان هجري شمسي کال تر پایه وشي او که نه. د ټاکنو په ترسره کولو کې د دغه اوږد ځنډ له امله د افغانستان د ټاکنو څار او شمېر ادارې سکه لاسه چې په 1999 کال کې هم د ټاکنو په ترسره کول شک سرګندی، او دا غنی چې هم افغان حکومت او هم ولسی جرګه د روان وضعیت څخه ګټه پورته کوي او د ټاکنو تر سره کول لپاره د افغان حکومت مشران سیاسي اراده نه لري. د افغانستان د رڼو ټاکنو د اداري مشر محمد نعیم ایوب زاده نن د پاشمش په ورځ یو کانفرنس په وینا کې چې په کابل کې د ټاکنو د وضعیت د ارزولو لپاره دغه ادارې لخوا جوړ شوی وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د نوو کمیشنرانو له کار څخه شپږ میاشتې تیرې شوي، خو لا تر اوسه هم د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې.
بودیجه معلوم نیست. وضعیت امنیتی شما همینجا زندگی میکنین در ایران هستین؟
خاطری ایب زاده ویل بودیجه معلومه نده. امنیتی وضعیت تاسو گوره دلتا جوان کوی ده هر روز پا تیریدو خرابیگی. پا تاکنیزو ادارو که اساسی و جوار اصلاحات نپلیکیگی. پا طولیز توگه سیاسی اراده نشته، زمانی و حقوقی جمنه نشته ده. ده حالت چی تاسو عرضوی نن چی مون پا کمزه که ولاریو دیر گران بوی چی حتی بلکل تا هم تاکنی ترسره شی. ده افغانستان در رانو در تاکنو در اداری در ریپورت لمخی پا افغانستان که در تاکنو نترسره که دو سخه هم افغان حکمت او هم ولسی جرګه ګټه اخلي. د اداروي چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسیدلې چې د ټاکنو د نن ترسره کېدو له امله وکیلان لا هم خپل کار ته دوام ورکوي او افغان حکومت هم د ټاکنو د نن ترسره کېدو له امله د قوي پارلمان د نشتون څخه ګټه اخلي، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او هم افغان حکومت د ټاکنو ترسره کولو لپاره د سی آی ټی ارادې په شتون ټینګار کوي او وایي چې د رڼو او عادلانه ټاکنو ترسره کولو لپاره یو لړ اقدامات ترسره شوي چې له مخې به یې ژر په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب په اړه یو پلټنه بشپړه شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون کمشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو ترسره کولو پر وړاندې د ټاکنو د امنیت د ټینګېدو تر څنګ د ټاکنو لپاره مالي امکانات نشتون هم یوه ستونزه ده. هغه ویل چې لا هم افغان حکومت دغه کمیسیون ته د ټاکنو بودیجه نه ده ورکړې. ښاغلی سیاد ویل چې کمیسیون د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره افغان حکومت ته په دې هکله خپل وړاندیز سپارلی دی.
دولت هم ډونرانو ته کوشش کوي چې قناعت ورکړي چې په نوي سیستم سره چې هغه د ټیکنالوژي څخه د استفادې دې سیستم دا په سره موږ غواړو په ټولو مرحلو کې ټاکنې ترسره کړو. په هغه اړوند باندې بازي سوالونه د دولت سره او د نورو سره وجود لري. د موږ او د افغانستان د دولت مشترکه غونډې او تماسونه د نورو سره دي تر څو هغه قناعت ورکړو او د مسارف کوم انتخابات ورته اړتیا لري هغه پلاس باندې راوړو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي وایي چې د ټاکنو د امنیت غم خوړل او ټاکنو د بودیجې پیدا کول د افغان حکومت پورې اړه لري او چې کله هم دا مسله حل شي نو د ټاکنو ترسره اول په لار کې بلکوم خند نشته دي. د افغانستان جمهوریت هم وی چې افغان حکومت درنو او عادلانه ټاکنو تر سره کول لپاره پوره ژمن دي. د افغانستان د جمهوریت د وایم راسیل د واخان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت د ټاکنو د امنیت او د مالی منابعو د لټول لپاره دوه کمیټې جوړې کړې دي.
کورونی چور وزیر دی چې هغه د ټول افغانستان په کچه باندې د انتخاباتو لپاره د امنیتي ارزونی پلان مخته وړي او د مالی کمیټې په راس کې د مالی وزیر صاحب دی چې هغه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیسې پیدا کوي.
په افغانستان کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ځنډ له امله د دغې جرګې غړي د خپلې ټاکلې کاري مودې څخه ورهاخوا د دویم تکنیک کال لپاره هم خپل کار ته دوام ورکوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د وال ستریت ژورنال وایي چې د ترامپ حکومت د پاکستان سره د هغه ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کېدو لپاره خبرې پیل کړې دي چې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکا سره مرسته کړې وه. په پیښور کې مشهور خبریال د سیاسي چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې د شکیل افریدی دوسیه ډیره لانجمنه ده او کېدای شي د هغه د خوشی کولو لپاره پاکستان د امریکا نه لوی قیمت وغواړي. زموږ همکار نظرانه یوسفزی د رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
یوسفزی صاحب، وال سټریټ جرنال یو مقاله لیکلی ده چې د پاکستان حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د شکیل افریدی په خلاصولو باندې خبرې اترې کیږي، نو داسې امکانات تاسو ته ښکاري چې دی خوشی شي؟
او بالکل، زه دا وایم چې مخکې په دې مسله باندې خبرې شوې دي او د دواړو حکومتونو یو مختلف رائے ده. اوس په کوشش کېږي چې دوی سه اتفاق ته ورسېږي، خو دا به اسان کار نه وي. دې کې به ما په خیال باندې ډېرې خبرې کول غواړي. په دې کې به ممکن ده چې داسې کو پاکستان دې ازادي نو هغه به داسې بنی چې بغیر د قیمت نه وي. او بل دا ده چې فعلاً خو پاکستان دا وي چې دا د پاکستان داخلي مسله ده، د دې فیصله به پاکستان حکومت او د هغې نه مخکې به پاکستاني عدالتونه کوي. عدالت سزا ورکړې ده، عدالت به دې یا خوشي کوي یا به دې په جیل کې ساتي. او پاکستان خو دا هم وایي حکومت چارواکي چې دغه داری کړې ده، خو امریکا کې یو مختلف سوچ دی. هغوی دا وایي چې دا خو ده ډېر لوی کار کړی دی چې د هلې ځلې کړي دي چې اسامه بن لادن ونیولی شي، ځکه چې هغه خو یو مطلوبه کس و، هغه خو ډېر زیاتې کړي او ډېر زیات ترګیری کې د هغه لاس و. خو دا اوس دونه په دې کې یو تفاوت دی د دواړو په نظر کې چې دا آسان کار نه وي چې دې باندې اتفاق پیدا شي او دا مسله زر حل شي.
تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د قیمت خبره کوله چې پاکستان به خامخا په ډېر لوی قیمت باندې که ازادۍ نو څه هغې باندې به دا ازادېږي. تاسو څه فکر کوئ چې هغه قیمت به څه وي؟
پاکستان کې څه خلک دا خبرې کوي، دا خبره حکومت خو نه ده کړې. څه خلک دا وایي چې ډاکټر عافیه صدیقي امریکې کې نیولې شوې ده او هغه بندي ده او هغې خلاف هم عدالت امریکې عدالت فیصله کړې ده. او دوی دا وایي چې ممکن دا چې داسې کو فیصله کېږي نو امریکا به ډاکټر عافیه صدیقي خوشي کړي او پاکستان به ډاکټر شکیل افریدي خوشي کړي. دا یو خبره خلک کوي. پاکستان حکومت چارواکي دا وایي چې دوی خو د امریکې سره د ډاکټر عافیه صدیقي د رهایت لپاره خبرې کړې وي، خو دا نه وایي چې هغې په دې بدله کې ډاکټر شکیل افریدي د خوشي کولو څه یا پیشنهاد کړو یا څه لوز کړو. نو زه وایم چې دا یو ډېره یو پیچیده خبره ده. او پاکستان حکومت به خپل عوام ته، پارلمان ته، میډیا، سیول سوسایټي
دا سه ممکنه کې دې شي چې د پاکستان حکومت د مرستو د کمیدو د یری د آزاد کړي.
نو پاکستان خو په دې پوهیږي چې امریکا هر حال کې دا غواړي چې ډاکټر شکیل افریدي رها کړي شي. او هغه هم فشار اچي پاکستان باندې، هم ممکن د سلاله چوم ورکی پاکستان لا یا سبندیزونه لګولو خطر پیدا شي. دا ټول خبره امکانات خوشته. خدا دې چې پاکستان چې دی هغه مخکم د امریکای فشار مختلفو مسلو کې برداشت کړی دی. بندیزونه کول لګي پاکستان باندې مخکم لګېدلی دي. پاکستان عدلیه یو فیصله کړی ده، فشار لاندې نه ده کړی. دا به دوی خول غواړي پاکستانی حکومت چارواکي. او بل دا ده چې د هغې دا خبره هم کېدی شي چې دې څو کاله نه بندي دی کېد دی او نور هم دله سزا کمېدی شي، ځکه چې مخکې درې دېرش کاله وه، بیا دېرش کاله شو، دا کې نور هم کمی راتلی شي. یا داسې یو څو نور ګامونه پورته کړي لکه دا مقدمه چې کوم روانه ده، دا لږ زر د دې دا پیشي وشي او د فیصله وشي. دا هم کېدی شي چې د هغه په کورنۍ باندې چې کوم بندیز لګولی شوی دی هغې د پاکستان نه تللو بهر ته هغې باندې بندیز لګولی شو. ممکن دا هغه بندیز لږې کېدکه چې هغوی خو ګناهګار نه دي، د هغه د کورنۍ خلک. دا مختلف ما په خیال باندې قدم په قدم څنګه څه کارونه کېدی شي، خو دا آخري فیصله چې هغه هم بیا خوشي کړي. نو داسې ما ته ښکاري چې دغه پاکستاني ټاکنو نه مخکې، انتخابات چې کېږي بل کال کې، د هغې نه مخکې به دا حکومت دا فیصله ځکه نه کوي چې بیا دا انتخابي کمپین کې یو مسله جوړېدی شي او بیا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، نواز شریف ګوند هغې د فشار لاندې راتلی
شي. تاسو په فکر د پاکستان د خلکو څه دریځ دی اوس؟
داسې ښکاري چې اکثریتي رایې دا ده چې ډاکټر شکیل افریدي ښه کار نه دی کړی او ډېر خلک دا وایي چې دغه داری کړې ده. نو دا د هر چا رایه نه ده، خو ډېرو خلکو ماته ښکاري، خاص توګه باندې پنجاب کې، دا رایه ده چې دله سزا ورکول پکار دي او که دله معافي ورکړي نو دا به یو د خلکو په نظر کې ښه کار نه وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
زمږ غاک د واشنگتن ناوري او د امریکا غاک آشنا راډیو نه د سیمه او نړۍ رپورټونه اوري. ایرانیان سبا جمعه خپل نوی جمهور رئیس ټاکي. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو په څلورو کاندیدانو کې دوی مخکښ دي، حسن روحانی او ابراهیم رئیسی. ولسمشر روحانی د خپل جمهوری ریاست په څلورو کلونو کې خپل هیواد له انزوانه وویست او د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د هیواد اتمی پروګرام د قبو کولو په بدل کې اقتصادي بندیزونه کم کړل، خو امریکا ایران باندې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. پاک لی پامو کې رپورټ ده.
تهران د امریکا لخوا په هغو خلکو چې د ایران د راکټي پروګرام سره اړیکې لري د تازه بندیزونو په لګولو انتقاد کړی دی. متحده ایالات د چهارشنبه په ورځ چې د ایران د انتخاباتي کمپاین اخره ورځ وه، د ایران په دوو دفاعي چارواکو، یو ایرانی شرکت، یو چینایي وګړي او دریو چینایي ادارو اقتصادي بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو د لګولو هدف د ایران له راکټي پروګرام د دوی ملاتړ ښودل شوی دی. واشنگتن ویلی چې له ایران سره د اتمی تړون په اساس به لری شوی بندیزونه په عادي حالت پاتې وي. بلخوا د ایران په ټاکنو کې اکثره کمپاینونه په اقتصاد باندې متمرکز وو او ایرانیان د انتخاباتو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
ما تو شرایط بسیار سختی،
زموږ وضعیت ستونزمن دی. سیاستوال یوازې ارقام ورکوي او وایي چې زموږ اقتصاد مخ په ودې دی، خو موږ داسې شی په خپل ورځني ژوند کې نه وینو. یوازې شمیرې دي، حقیقت نشته.
ساعت زندگی مردم همچین رشدی رو نمیبینیم.
این 3-4 سال اخیر که حالا برجام
دا جمهور رئیس روحانی دو واکمنه آد ایران در دیمی معامله نوستا اقتصادی وضعیت خشل هده. ممکن در روچی ردون که جمهور رئیس چیخای بیا روحانیوی وضعیت نور هم بهتره.
د ایران په انتخاباتو کې سقال یوازې شپږو کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکړ شوې ده. دوه مخکښ کاندیدان محافظه‌کار ابراهیم رئیسی او بل منځلاری دینی عالم حسن روحانی دي. غیر رسمي نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر روحانی مخکښ دی.
خلکو، ما هغه ژمنه چې څلور کاله مخکې مې کړې وې پوره کړې، که ځینې مې نوي بشپړې کړې دا ځکه چې په پوره کولو کې زما مخه نیول شوې وه.
خو د 12.5% بیکاری سره روحانی په انتخاباتو کې د ستونزو سره مخ دی. دا د هغه سیالانو ته فرصت ورکړی چې په بېوزلو او د میلیونونو کارموندنې ژمنو ته پاملرنه وکړي، خو روحانی له خلکو غوښتي چې د زغم نه کار واخلي. کاغلی روحانی د جمعې ورځې انتخابات د سترې خپلواکۍ او د فشار ترمنځ یو انتخاب وښوده او ژمنه یې وکړه چې پاتې بندیزونه به هم له منځه یوسي.
د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. تازه خبر دا ده چې د امریکا د نیویارک ښار په ټایمز سکوئر څلور لاره کې یو موټر د سړک غاړې ته روانو خلکو باندې ورختلی دی او په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 13 نور ژوبل شوي دي. د پیښې د علت او جزئیاتو باره کې نور څه معلومات نه دي څرګند، خو چې دا جزئیات راځي تاسو سره به شریک کړو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویلي دی چې افغانستان په اړه یې خپل هیواد په نوې تګلارې کار ختم کړی دی، خو اړتیا ده چې په دې باب د ناټو د غړو هیوادونو نظریات هم واخیستلی شي. د بلخ والي عطا محمد نور د افغانستان په شمال کې روانو امنیت په اشاره ویلي که حکومت په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي نو شمالي ولایتونه به په دویمې سوري بدل شي. ایران سبا جمعه خپل نوی جمهور رئیس ټاکي. د ایران د جمهور ریاست د انتخاباتو په قندر کې حسن روحانی او ابراهیم رئیس دوه مخکښ کاندیدان. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیت لري چې د سعودي عربستان د سفر په وخت د اسلام د دین په حقله وینا وکړي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې نن د غړو هیوادونو نه وغوښتل چې په دفاعي چارو کې د بلتون مخه ونیسي او متحد پاتې شي. او وروستۍ خبر دا ده چې امریکا د نړیوال مذهبي ازادیو د کمیسیون لخوا د نړۍ 14 هیوادونه مشخص شوي چې امریکا پکې د مذهبي ازادۍ په اړه اندېښنه لري.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولاندې شیبو کې بیا هم د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ که غواړئ خبرونه بیا واورئ او یا نوي مطالب، نوي راپورونه او خبرونه ولولئ، نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویبپاڼې ته ورشئ. همدارنګه د فیسبوک په پاڼه هم تازه خبرونه لوستلی شئ. الله مل شئ.